اته بجې شپې احمد شبریم د ساجر رو د دې سات داوري دن کې هر کله کوم د طالبان حکومت وای چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالی کې په پرونی چاودنې کې درې دیرش کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنې کې همداراز درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پیښو په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند صدراعظم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړی دی. د طالبان حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل چې افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لرې یې ژمن دی. له دې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمې همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر روسلان کازاکبایوف استعفا وکړه. د قرغزستان د جمهوري ریاست ویان ایربول سلطان بایف پرون ازادي راډیو ته وویل چې کازاکبایف دنده پریشي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. کازاکبایف یو ځل له 2000 کال څخه تر 2012 کال او بل ځل د 2000 کال له اکتوبر راهیسې د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ. او روسي خبردا چې د هالند وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسیې یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمه ویلي دا بانک پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو. اوس د رادیو په منځني څخه په 12 پښنوي په ټول افغانستان کې د خبرونه په دوام. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې چاودنې پلسکونو کسان وشلي. داسې خونړۍ پیښې ولې زیات شوي؟ د چارو کتونکی ګل پاچا مجیدي:
د ولس د نارضایتۍ سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکولی شي خپل دغه سربازګیري هم وکړي، خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې وروستۍ چاودنې او حملې خندلي او دا به هم واوري چې د ملګرو ملتو سرمنشي ماسکو ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره روان دی. له اوکراینی کډوالو څخه مو په فرانسه کې د افغان مهاجرو له شکایت هم خبرو. په فرانسه کې میشته افغانان وایي چې د فرانسې د حکومت ټوله پاملرنه اوس اوکراینی کډوالو ته ده. د برازیل کارنیوال جشن ته مو ورولو، ګڼ نارینه او ښځې لارو کوڅو ته راوتلي، نڅاوې کوي، سندرې وایي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په یوه جماعت کې چاودنې د طالب چارواکو په وینا درې دیرش کسان وژلي او پلسکونو ټپیان کړي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه د مولوي سکندر د جماعت په خانقاه کې د لمونځ کوونکو په منځ کې وشوه او په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په کابل او مزار شریف کې پر شیعه مسلمانانو د پنجشنبې ورځې د حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون درې دیرش ولسي خلک وژل سوي او درې څلوېښت تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی مجاهد پرته له دې چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې د دې پیښو عاملان فتنګر او شریر عناصر دي چې د نیولو او سزا تر رسولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. د سیمه ییزو سرچینو او عیني شاهدانو په وینا پیښه پرون مازدیګر هغه مهال وسوه چې ګڼ دیني عالمان، طالبان او عام خلک د مولوي سکندر د مدرسې په خانقاه کې په ذکر بوخت وو. حاجي محمد الله چې د چاودنې عیني شاهد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه د طالبانو د حکومت رسمي ارقامو ته ورته شمیرې ورکړلې.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بم و که انتحاري حمله وه. په دې پیښه کې 3 کسان چې 15 ماشومان هم پکې دي شهیدان شوي او شاوخوا 50 نور هم ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی.
پرون مازدیګر د کابل په دارالامان سیمه کې کفایت سینټر ته نږدې هم چاودنه وسوه چې ویل کېږي د طالبانو یو رینجر موټر پکې په نشه سو. ویل سوي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان سوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشوتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو د تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبرلانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګېدلې دي.
په راپور کې مو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې جزئیات درسره شریک کړل. د پنجشنبې په ورځ هم په مزار شریف، کابل، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو او نشتو په پیښو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. احمد تکل په افغانستان کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې د طالبانو د پاتې راتلو په اړه د پخواني حکومت د یوه چارواکي ګلپاچا مجیدي نظر پوښتلی. ښاغلی مجیدي د مرکې په پیل کې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو پړ ګڼي.
تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو راتګ سره افغانان کې یوه ویره خپره شوه، یوه ناامیدي. ښوونځي وتړل شول، پوهنتونونه وتړل شول او اقتصادي وضعیت د خلکو خراب شو، همداسې ډېرې نورې ستونزې. ولی یو امید دا و د افغانانو، ډېر لویه هیله دا وه چې په وطن کې امن وي، دوی په امن کې ژوند وکړي او سوله وي. متاسفانه ورځ په تېرېدو سره هره ورځ افغانان بیا لکه د پخوا په شان قرباني هره ورځ ورکوي. هره ورځ د دوی ماشومان، ځوانان، سپینګیري په وینو کې لمبېږي. زه فکر کوم چې هغه کومه تمه چې آخري تمه چې ورسره وه چې د امنیت و هغه هم طالبانو ونشلل کړلی چې د افغانانو دغه هیلم سر ته ورسوي، او دا ناهیلي هم افغانانو کې اوس پیدا شوې ده چې دوی د دې توان نه لري چې امنیت وساتي. ورځ په ورځ امنیت متاسفانه خرابیږي او دوی داسې خاص تدابیر هم د امنیت راوستو دپاره نه لري.
مجیدي صاحب، د دغو ناامنیو علت په څه کې ده؟ یعنی ولې طالبان نه توانېږي چې امنیت ټینګ کړي؟
دلیلونه ډیر دی. اول دا دلیل هم کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو کړه وړه ډیر افغانانو ته د منلو وړ نه دي. همدارنګه دوی ولس د ځان سره ونه درولو، هغه کړنې ترسره نه کړي چې ولس چې د 40 کاله ځورېدلی و یو آرامه ژوند ولري، او دوی په دې حکومت او د ولس ترمنځ کومه فاصله مخکې موجوده وه لږه وکړه ډېره هغه به راکمه شي، او دوی خو د ولس منځ نه دي، عالمان دي، دین دي. نو دوی سره به دوی ډېر نږدېوالی ولري. ولې دغه فاصله نور هم زیاته شوه؟ د دې نه په ګټه اخیستلو سره د افغانستان دښمنانو وکولی شول چې خپل ریښې وزغلوي، او دوی وکولی شي په دې باندې کامیاب شي چې دغسې ستونزې یا داسې پیښې رامنځته شي چې افغانان قرباني شي ورکړي.
علت څه دی؟ طالبان امکانات نه لري، افراد نه لري، او که اقتصادي امکانات نه لري، دلیل څه دی؟
طالبان نه چې هغه تمه وه هغه تمه ونه شوه. په سیمه ییزه سطح دوی د ګاونډیو هیوادونو سره هغه تعامل چې باید دوی پیدا کړی وای هغه یې پیدا نه کړو، حتی په رسمیت تر اوسه نه پیژني. یا دوست هیوادونه په نړیواله سطح هم دوی تجرید په حالت کې پاتې دي. دوی داسې خاصې کومې د عوایدو سرچینې هم پیدا نه کړي د ځان دپاره، فقط هغه تیارو پیسو ته ناست دي چې د پخواني نظام نه ورته را پاتې دي. نو کوم حالت چې ورځ په ورځ روان دی، زه په ډېر واضح او ډاډه درته ویلی شم چې په افغانستان کې اوس فعلا فساد ورځ په ورځ زیاتېږي، چې د افغانانو دا هیله وه د دوی نه چې فساد به ورک شي، فساد ورځ په ورځ زیاتېږي. کار اهل کار ته نه سپارلی کېږي، څوک ډیپلوم لري، حتی ډاکټورا لري، هغه د وظیفې نه لرې کېږي، په ځای یو سړی چې غیر مسلکي دی هغه په ځای ګمرلی کېږي. خپل ولس ورنه ناراضه شو دي ولس دي ناراضتي سبب دا شو چې په دوی کې دښمن وکولې شي خپل دغه سربازګيري هم وکي خصوصا د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت نه دښمن ګټه واخلي او ځان ته سربازګيري وکي.
د چارو کتونکو ګل پاچا مجدي په دې نظر دی چې طالبانو خلک خو به دې کړی دي ځکه امنیت نشټینګولې. د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې روسي چاودنې او حمله په کلکه غندلې دي. لبلی خوا د بخشن نړیوال سازمان وای روسی پریدونه شي چې د طالبان حکومت نه دی توانیدلی چې د هزارګانو امنیت خوندي کړي. په کابل مزار شریف او کندوز کې په تیرو دوو ورځو کې د خونړیو حملو په ترڅ کې عمدتاً شیعه مسلمانان په نقشه شول. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او بریدونو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عملان عدالت ته راکاږل شي. د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولته وسپارل شي. په عین حال کې د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د عفو د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون ماښام له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان واکمن باید د اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حملې لا هم روانې دي. وروستیو پیښو ته په پام سره ویلی شو چې دا حملې زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حملې وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د افغانستان سازمان تیر شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعاګانو پر جمعات د پنځمه ورځې په 14 کې لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوي او نوی تنه نور ټپیان دي. د دې حمله پړه د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. لبلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د 14 طرحې نیولای دی. د ریاست په یو خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. له دې یو ورځ مخکې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یو کورس کې درې چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې داعش ډله په خورا چټکۍ سره د ودې په حال کې ده. د امنیتي چارو شنن کې وایي طالبانو هغه خطر ته چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر نه دی کتلی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالبان وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل
افغانستان ټول حقوق تعهداتو ته چې پخوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
لدې څرګندونو یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو ژغ کړی وو چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژر حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییز همکاري ادارې ته په خطاب کې له هغوی غوښتي وو چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. د هغه کال دی چې د افغانستان د شاهي نظام صدر اعظم محمد موسی شفیق د ایران له شاهي نظام سره د هلمند او بو د وشتړون لاسلیک کړی. تر یو نیم سل ډیر کډوال چلوې برخې افغانان دي. پاریس ته چیرمه د پانټین پروم د شاروالی په یو پارک له نږدې دوه میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له ویبلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې یو لک سیمې د اوکراین کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانتین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسه اوکراینیانو ته په یوه سترګه ګوري او نورو کډوالو ته په بله سترګه.
اوس په اوکراین کې جګړه ده، د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي، د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نورو افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوی چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمیا سنتیاوی نه لري. په همدې کمپ کې یو بل افغان امین الله بیا وایي چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست، که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونه ګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 14مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواده وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو پرون لویدیځو رسنیو ته وویل چې له بده مرغه د پولیو یوه پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې ده. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1340 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا پیښې ورکې شوې وې او یواځینی هیواد چې هلته دا ناروغي شته هغه افغانستان دی. تاکل شوی چې د ملګرو ملتو سرمنشي د سیشن بی پورس ماسکاو ته ولاړ شي. څو د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین د جګړې په ارتباط خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته به دا لومړی ځل وي چې انتونی ګوتیرش د روسیې له جګپوړو چارواکو سره ګوري. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله لري چې ماسکاو ته د ده سفر او د روسیې له جګپوړو چارواکو سره لیده کاتبه اوکراین ته سوله راولي. ټاکل شوی چې انتونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ د اپریل په 16مه مسکو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د سرمنشي مرستیال ویاندې ایری کانیکو د ګوتیرش د سفر د اجنډا جزئیات پرون په نیویارک کې خبریالانو سره شریک کړل.
څه چې تر دې دمه په اجنډا کې دی، د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه او غرمنۍ ده. بیا به په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي له ولسمشر پوتین سره وګوري. څرنګه چې پوهیږئ، ښاغلی ګوتیرش دواړو ولسمشرانو ته لیکلي دي چې دی تمه لري په اوکراین کې د سولې د سمدستي ټینګښ په اړه له دوی سره خبرې وکړي.
ښاغلی ګوتیرش په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او اوکراین ماموریتونو ته لیکونه سپارلي وو. د سرمنشي دفتر وایي چې د اوکراین له حکومت سره هم خبرې روانې دي څو کیف ته د ګوتیرش د سفر نیټه وټاکل شي. له سیاسي هڅو سره سره په اوکراین کې د جګړې ډګر په تیره د هیواد په جنوب کې لا هم تود دی. د روسیې یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې غواړي د اوکراین په جنوب کې پر دونباس او همدارس پر ځینو جنوبي سیمو بشپړه ولکه ټینګه کړي. د روسیې د مرکزي سیمو د پوځي قرارګاه سرپرست قمندان رستم مینیکایوف پرون وویل د اوکراین پر جنوبي سیمو ولکه به د مالدووا ترانس دنستر سیمې ته چې د روسیې پلوي ده د مسکو لاسرسی اسانه کړي. د اوکراین دفاع وزارت په یوه ټویټ کې ویلي دي چې روسیا د دې هیواد پر جنوبي سیمو له ولکې وروسته غواړي مالدووا هم ونیسي. مالدووا له اوکراین او رومانیا سره چې د ناټو غړی هیواد دی ګډه پوله لري. سبا د اپریل په 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 میاشتې پوره کیږي، خو د اوربند او ډیپلوماسۍ لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او برعکس په تیره یوه اونۍ کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې جګړو زور اخیستی.
دا ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې وړاندې تر 3 بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام مو میدان وردګ ته ځانګړی کړی دی. او د کرکټ له ډګره دا خبر چې د هند په پریمیر لیګ کرکټ لوبو کې د انګلستان لوبغاړی جوس باټلر پرون درې سلیسه وکړه چې دا یو ریکارډ دی چې تر اوسه پورې په دغو لوبو کې بل لوبغاړی دغومره درې ځلې سر په سر سلیسې نه دي کړې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه مې ومني. په اورزګان کې سلګونه شزي د ورځې په 14 افغانیو کار کوي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ د برازیل د یو مشهور جشن حال درکو. په اورزګان کې تر 1550 زیات مېرمنې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم تر دې په لږه اجره کار کوي. د مېرمنې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له دکاندارانو سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یادی مېرمنې وایي دا کار د ځان لپاره غنیمت ګڼي او خوشاله دي چې د ورځې 14 افغانۍ ګټي. په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین په نوم دکاندار چې شاوخوا 1550 مېرمنو ته د کار زمينه برابره کړې وای، دا مېرمنې مجبور دي او شمیرې ورستر بلې زیاتې شي.
نور بیبی او د کلینورې شزی په ترینکوټ ښار کې د اغا شیرین دکان ته راغلي. دوی د اغا شیرین سره د لاسي غاړو د جوړولو په برخه کې کار کوي. یا دی ورزګانی مېرمنې چې د ورځې په 14 افغانۍ او یا هم لږې پټیټه به کار کوي د خپلو ګټلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره راغلي څو د اختر لپاره توکي پرې واخلي. خو د دې په لاس جوړې سوي غاړي لا هم د اغا شیرین په دکان کې پرتې دي او هغه نه دي توانېدلې چې وی پلوري. خو دغه مېرمنې بیرته ناهیلې د کور پر لور ځي. وشت کلنی نور بیبی آزادی راوی تو ویلی چی لکلون رئیسی د لاسی غاړو د جوړولو په برخه کې د اغا شیرین سره کار کوي. دا وایي اغا شیرین ورته ټکور ور کوي او دا پرې لاسی غاړه د 4000 افغانۍ او یا هم 3500 افغانۍ په بدل کې جوړوي چې دا غاړه د یو کال او یا هم یو لس میاشتو په موده کې جوړیږي.
دا ګندونه پتنسی ګندونه دی بالا بسته په بسته یو کال نه جوړیږي. ګندونه منډونه نه دي چې د سترګو واچول والا خو سر په دغه کې د پرچم باندې سپین سلورو چې دوا کال می دادی د واده کې ژوند کم کا د لاسه شو وسوي دي. دا نو موږ په مزدوري راوړو برنو په یو واته زره په نظر داسې ور جوړ کوو د کلی د سوزو د نور خلک
کالداري
و په کالداري ور جوړ
دا یو کال پاته زره کالداري کار کوي
و دا یو کال پاته زره په وزره په ناستیو.
نور بیبی وایي د لاسي غاړو دا کار ډیر سخت دی او په ځوان ځواني ورڅخه د ژوند مزاخیستي.
موږ نوم د سکړې جو مې دا صاحب خلاص کړم بغلونه درد کوي او ملاوي خوږیږي شیو خو جه جدا غنن لاړه پخته چې ډاکټر ته یانور کاروبار ولا کسته ولا خو گزارم نه کې مجبور یو نو څوک
خدا ورزګانی مېرمنې کسه هم د غچور لسافغانی پر خپل وخت نسی تر لاسه کولای دا هم غنیمت ګنی. ځکه په دغه ولایت کې زرګونه داسې نور مېرمنې هم ستا چې د غډول څور لسافغانی عاید هم نه لري. سامیا چې د اغا شیرین هټی ترغلې او غواړي دا کار پیل کړي خو د هغې په وینا چې لومړی کار باید د دکاندار لخوا ومنل سي او بیا کولای سي چې دا کار پیل کړي.
دا کارونه کور د اغا شیرین بیا کوله موږ له کومه کې پای ته یو باندې وړه پیدا کړم یو د باوري والا خنا یان داري ته یې چې نن پونډیان شګي والا نه سي د خاران د بل ماچ
د طالبانو پر اتاک سره که څه هم په ظاهره په افغانستان کې جګړه درېدلې خو د افغانانو کړاو نه. په تیره بیا د ټولنې د نیمایي برخې چې ښځې دي د دې ژوند له کلي تر بانډو او بیا تر ښاره اغېزمن سوی دي. د افغانستان په جنوب کې مشهوره لاسي صنایع خامکي غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري.
دا په تقریبا په و میاشت کې جوړې
هغه شیرین چې د ترینکوټ ښار په یو مارکیټ کې په لاس د جوړسو غاړو او نورو بیلابیلو توکو کاروبار کوي وایي اوس ورسره په دې کار کې شاوخوا 1550 مېرمنې پر کار بوختې دي چې زیاته برخه یې کلیوالي مېرمنې دي. دی وای هر میرمنې ته د غاړې په کتو ل 2000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 15000 افغانۍ پورې ورکوي. هغه غاړه چې یو میرمنې تر یو کال کار کول وروسته جوړوي
او دغه کې ما چې بیا دی دغه کې مات جوړه دره
دا به په څومره وخت کې جوړ
اصلي کپړه باندې دا په نمیاش کې جوړ دی
په نمیاش کې یو کال کې
اوکې ودا سي جوړ دی
یعنی
یو کال کې بیا دا غن جوړ دی په یو کال یو نمیاش دی نمیاش بیا دا د زنګار جوړ دی دا په یو کال یو نمیاش دی نمیاش کې جوړ دی
د دې قیمت به څومره دی
د دې قیمت 4000 د بیا د 15000 کړي د دې کې
څو کالداري
اوکې تقریبا ان شاء الله ورحمان اوس مسره چې سبت تقریبا شپږنیم سو به زیات کم پکښې اوس سبت ولې د روژې نه مخکې ما کار بند کړی دی اوس چې روژه تېره سي بیا وروسته بیا کار شروع کوم په لامه را رسېږي بیا کار ورته ورکوم د روژې نه وروسته اوس ځکه چې په روژه کې مې چاتم کار نه دی کړی.
هغه شیرین زیاتوي چې هر میاشت دی د خپلې کورنۍ لپاره 15000 افغانۍ ګټي او دغه میرمنې هم له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. هغه شیرین او دغه میرمنې وایي دغه لاسي غاړي د افغانستان بهر ښه مینهواله او بازار لري خو وایي لاره نه ده ور معلومه چې څنګه یې تر نړیوالو بازارونو ورسوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت وغوښتل چې لاسي صنایعو ته نړیوال بازار پیدا کړي. له ډلې یې فرښتې ازادي راډیو ته وویل
چې بازار کې هېڅ هغه په نیمه بیه نه غواړي ولې دوکانداران دا وایي چې دا مجبوره ده د مجبورۍ په اساس چې په دا لږ بیه نه غواړي اوس نو داسې وایي چې موږ ته یو دی ځای پیدا شي یو دی مارکیټ یو دی بازار پیدا شي موږ خپل کارونه کوستی دي سو هغه به یوازې.
دغه میرمنې زیاتوي چې اقتصادي ستونزو اړ کړي چې د کمو پیسو په بدل کې کار وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د ګالوپ په نامه یوې امریکایي موسسې څه موده وړاندې ویلي وه چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالي له امله د دغه هېواد 94% خلک د خپل ژوند له وضعیته ځورېږي. دغه بنسټ زیاته کړې وه چې د افغانستان 95% وګړي خپلو کورنیو ته د خوراک د برابرولو توان نه لري او د نارینه وو په پرتله تر ډېره ښځې له خپل ژوند څخه کړېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا وایي
ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د برازیل په پلازمینا ریو دیو جنیرو کې د کارنیوال جشن مینوال لارو کوڅو تراوتلی. نور په دې راپور کې
دا جشن هر کال منزل کیږي خلک لارو کوڅو تراوزی سندری وایي رنگارنګ جامې اغوندي او نڅاوي کوي. په پلازمینا ریو دی جنیرو کې د کارنیوال جشن د چهارشنبه په ورځ پیل شو او مینوالوی د پنځشنبه په ورځ د پلازمینا په واټونو کې د دې سربیره نڅاوي او خوشي وکړي چې ښاروالي اجازه ورنکړه چې دا خلک د ښار په لوی حال کې راغون شي. د برازیل په پلازمینا کې د کارنیوال جشن د فبروري له میاشتې تر اپریل پورې د کورونا وبا له امله ونه لمانځل شو. په دې وخت کې د اومیکرون کورونا بڼه خپره وه. د کارنیوال په جشن کې 2 کاله مخکې چې لا کورونا برازیل نه و ځپلی تر 2 میلیونه ډیرو کسانو ګډون کړی و خو اوس لا هم د کورونا خپسکه خپره ده او د دې سربیره چې په نړۍ کې دا جشن په میلیونونو مینوال لري لږ شمېر کسانو ګډون پکې کړی دی.
اوس هم ستاسو اوریدونکو څو پیغامونه.
السلام علیکم مینه پالیم د کندهار ولایت اړیکه نیولې ده. دلته مخابراتي شبکې په کندهار په ښار کې کار کوي خو اطرافو کې کار نه کوي. په ولسوالیو کې تلیفوني شبکې ورسره کار نه کوي. زموږ هیله ده چې دا تلیفوني شبکې فعاله کړي.
د غزني ولایت زنقان ولسوالۍ نه پیام درته پرېږدم. پایو په ټوله سرحد ولسوالیو کې پایست تلیفونونه کار کوي زنقان ولسوالۍ کې نه کوي. زمانه سوی ولس پای به که دری بس آج منیم باید یوری دیما امور المیری چلن زنخان ولس والی سرکی هلن ده سید مخابرات وزارت هندی غزنی دی مخابرات ریاست سر دادی مگه غاگوه وری زنخان لسلت زنگری پام لرن وکی خلق دیر غاٹ ستون سره مخت هیت کوم شبکه نس زنخان لسلی کی سپالیت وکی
تاسو هم کولای سی چې ازادي رادیو ته د خپل سیمی حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سی شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري او وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې میدان ورتک ته ځانګړی شوی دی. خبرونه د طالبان حکومت وایي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په پرونی چاودنه کې 33 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې چاودنه کې هم دراس 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د مجاهد په وینا د دې پېښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. د هند سرپرستم نریندرا مودي یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. د تیر کال د زمري په 24مه نیټه د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت ته جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی، خو طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی. ښاغلی مودي پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ملاتړ کوي. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته پرون وویل چې له بده مرغه د پولیو یوه پیښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 1340 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین له امله دا ناروغي په دې هیواد کې ورکه شوې وه او افغانستان یوازینی هیواد و چې دا ناروغي پکې وه. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې وسله والو د سپاهي پاسداران د یو جګپوړي قمندان حسین الماسی پر موټر نن د ایران په جنوب لوېدیځ ختیځ کې ډزې کړې دي چې په پیښه کې د هغه یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړې ده چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی رسېدلی. ارنا اژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. دا برید د زاهدان ښار ته څیرمه شوی دی. د هالنډ وی محکمې پرون اعلان وکړ چې د امستردام سوداګریز بانک په نوم د روسي ملکیت یو بانک دیوالیه شوی دی. محکمې ویلي دا بانک پر اوکراین د روسي د یرغل په تړاو د بندیزونو په نتیجه کې دیوالیه شو.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردګ ته ځانګړې ده. میدان وردګ د کابل په لویدیس کې په 10,338 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. میدان ښاری مرکز دی. پر کابل سربیره پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونه گاونډي دي. میدان وردګ ولایت 8 ولسوالۍ او یو دولتي پوهنتون لري. په تیرو 6 کلونو کې سره لدې چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بشمیره انکشافي پروژې تطبیق شوي، خو یو شمېر نورې ولسوالۍ د جګړې په میدان بدلې شوي وي. اوس که څه په میدان وردګ کې امنیت ښه دی، جنگ نشته، خو اقتصادي ستونزې او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. په دې خبرونه کې د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رایت زموږ ملمه دی. رایت صاحب، د میدان وردګ ولایت او د نورو ولایتونو د اوسیدونکو یوه غوښتنه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې تکراروي، هغه له دې ولایته د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم په اړه ده. په دې لارو څومره کار شوی دی؟
سروان صاحب، تاسو بهتره معلومه ده دغه لار نن ډېره خرابه وه. د کمپنۍ نه را په دې خاطر میدان ښاره پورې بیخي د را تللو بیخي ونه داسې ړنګه شوې وه چې دغه 1300 کلو کې به توجه نه وه شوې. که څه هم اخواته جنګ نه ده تېر شوی، خو بیا هم کار نه ده ورته شوی. که په هره بانه وه د امارت پر تک سره د کمپنی نه تر قلی درخانه پورې شاوخوا 8 کیلومتره ډېر ښه په اعلی کیفیت سره ورغول شه چې بیا ژمی راغی نه اوس ورته آمادګي شته ترتیب ورته جوړ شوی ده په ادامې وزارت اعلان کړی ده د کابل نه تر کندهار او له کندهار تر هرات به دا رغول کېږي د مشر شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان په ځانګړي فرمان او د غلط خاص توجه باندې چې دا به کېږي او وخته نه وروسته به کارونه انشاءالله چې شروع کېږي عملا
بله فکر کوي د سړک لپاره چې ډیرو پیسو ته ضرورت لري کافي بودیجه شته
ما د معلوماتو په اساس کله چې هیئت ټاکل شوی و بیا شیخ صاحب ته د کوم هغه معلومات وړي ول بیخي ډېرې پیسې پرې لګېدلې خو امین المؤمنین شیخ صاحب بیا ورته ویلي زه به خپل ځانګړې توجه په خاص پاملرنه سره زه خپله امر کوم او دا زه به یې څارنه کوم او انشاءالله العزیز الله تعالی به زما مرسته کوي په دغه برخه کې زه به رغوم او دا مې وعده ده له ولس سره چې ځکه دا ډېر غټ کار ده نو دغه عزم او اراده او ژمنتیا ده چې وګورو انشاءالله العزیز چې کېږي
درست رایت صاحب باغداري د میدان وردګ د خلکو د عاید مهمه سرچینه ده سره له دې چې د میوه رسیدو ته لا ډېر وخت پاتې دی خو دوی شکایت لري باغداران می او کروندګر می منظور دی چې د میوه د رسیدو په وخت د هغو د محصولاتو بیا ډیره ټیټه وی کسان په میدان ورده کې سړی خونی شته خو دوی وای چې کم دي په دې برخه کې څه پلان شته چې نورې جوړی شي ځکه چې وصله سره وخت دی
بلی او نو امید شته چې په خپل وخت باندې دا سړی خونی هم جوړ شي او په هغه وخت کې دوی ته کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شي
یو مسله بل هم چې د میدان وردګ د خلکو لپاره په ځانګړي ډول مهمه ده د تعلیم خبره ده د دې ولایت اوسیدونکي له تعلیم سره ډېره مینه لري حتی د ناامنو سیمو اوسیدونکي یا د ناامنیو په وخت کې د میدان وردګ ځینې اوسیدونکي د دې لپاره چې په اولادونو زامنو او لړو باندې تعلیم وکړي کابل ته کډه شول او د پامرش میر میدانوالو وردګ یا په مجبور کې د ولایت اوسیدونکو کابل ته لاړل چې په خپل لونو او سامانو باندې درس ووي جګړو په نام نسیمو کې د شولځي د جوړیدو مخه نیولې و تاسو یا نړیوالو مؤسسو د نویو شولځي د جوړولو لپاره څه اقدامات کړی دي
بله او دا یو غټ مشکل د معرفت برخه کې څو ورځې مخکې د معرف رئیس صاحب هم په دغه باندې اعتراف کاوه چې اکثریت ولسوالۍ کې روغتونونه چې دي هغه نه دي رغول شوي یا مثلا بېخي له سره توجه نه ده ورته شوې نو دوی هغه نظر کې نیولي دي په عموم کې د میدان وردګ ولایت وضعیت په د علمي ډګر نه ډېر په زړه پورې ده خلک ډېره مینه لري له تعلیم سره هر اړخیزه تعلیم سره که هغه دیني برخه وي که عصري برخه وي خو یو خبره ده چې د کابل تاسو یادونه وکړله مونږ د میدان وردګ ولایت د کابل دومره خاص سره پات نه کیږي ځکه ډېر کم لار ده اکثریت وګړي نیم کور نه آلته نیم دلته څوک چې تعلیم کوي هغه هلته اوسیږي کابل کې څوک دلته آلته ځینې کاروبار هم لري خو د دې سربېره میدان ښار کې خپله ډېر ښه خصوصي اوس مکتبونه شته لیسې شته چې ډېر ښه یعنی ښه خدمتونه وړاندې کوي ترڅنګ د افغان ترکی او خلې ساده چې لیلیا هم لري او هلته ډېر ښه خدمتونه ترسره کیږي او په زمن کې به ان شاء الله سکل تعلیمي کال چې شروع شنو دا به د پرتو ولسوالۍ لپاره د درس یو ښه زمينه وي ځکه سکل ارامي ده سوکالي ده خپلواکي ده جنگ نشته جګړه نشته تعلیم لپاره ډېره ښه زمينه متعدده ده نو موږ ستاسو سکل هغه کوم خندونه چې هغه بیان وي
بله خندونه خو نور نشته او خندونه واستاسي پیش کړی دي یعنی تاسو په خپل وای چې امنیت ته د کې شک نشته امنیت ته درس ویلو ته شو شرایط برابر دي خو جونې لښ پښم ټولګي پورته نه پریشړي آیا په خصوصي شونځي کې جونو ته اجازه شته چې لښ پښم ټولګي پورته درس ووي
زه به تاسو د رادیو لرنه وایم چې ان قریب ان شاء الله العزيز د شپږم نه پورته د انجنو تعلیمی سلسله به هم پیل شي ډیر زر به ان شاء الله مشر شیخ صاحب اعلان وکړي نو دا خو د څه و چې هغه زمينه او هغه موسم به ورته وي چې هغه نو برابر شوی وته ان شاء الله چې هغه کوم علما او کلګ لګ صد دلودل ته نیو کې یا تعلیم انتقادونه دلودل هغه حل شي ان شاء الله ولازم دا کوم بل خبره نه و موږ تعلیم خلاف نه یو ماتیر مرکه کې هم ویلی و تعلیم خلاف خو چې څوک وی اخو بیا سره د سیویل کې د ژوند خلاف شي د خپل د ژوند خلاف تعلیم خدای دا چې په غوړه نه من د ژوند اوبه ده د ژوند خواړه دي تعلیم نو تعلیمی مراکز مې کله من بند کو نه پښو نه په نارینه وباندې ان شاء الله قریب به ټول یو مخ شروع شي.
تاسو یو یو شمیر البته ډیر شمیر نور طالبان هم دغه سي نظر لري چې مش کله ور سره خبرې کړې دي نه رو شوزو د دواړو تعلیم غواړي، لیکن ویل کیږي چې تاسو په منځ کې ځینې داسې خلک دي چې هغه وایي چې اصلا تعلیم ته ضرورت نشته، بخې داسې په دې باور دي؟
نه پروان ته دا واسه تبلیغاتي داسې به څوک نه وي چې وایي چې مطلق تعلیم هغه ناروا ده یا حرام ده، یو د اړتیا او ضرورت نشته، ځکه دا خو خامخا ځینې هغه به لري، اندېښنې به لري، هغه دې اورېدلې وي تر څو هغه بیا حل شي. مثلا د حجاب برخه کې، د مکتب تر تګ راتګ برخه کې، هغه باید حل شي. دا خو اسلامي ټولنه ده،
حل دی په افغانستان کې. خیر، له دې کرا تیر شو، ځکه چې دا موضوع یوازې په میدان وردګ پورې اړه نه لري، په ټول افغانستان پورې اړه لري. بله، نو یو بل موضوع چې دا هم له ټول افغانستان سره اړه لري، خو زه غواړم چې په میدان وردګ کې تاسو ورته اشاره وکړئ، مخکې مو یو اشاره هم وکړه، هغه دا چې په د معاشونو د نه ورکولو په خاطر یو شمیر کلینیکونه غیر فعال شوي دي. په میدان وردګ کې دا ستونزه حل شوې ده کنه؟
میدان وردګ ولایت کې الحمدلله ټول کلینیکونه فعال دي. د صحت عامه رئیس څو ورځې مخکې موږ سره مجلس درلود، ویل چې شپېته شاوخوا روغتونونه موږ هلته لیدنه کړې ده، او د راتلونکي د پنځو میاشتو لپاره یې دوایانې خریداري کړې دي. یعنی هېڅ قسمه ستونزه هغوی نه لري، هغوی ډېر کارونه ډېر ماشاءالله خوندور رواني میدان وردګ کې.
رای صاحب، لومړني اوریدونکي د مرمرو د کان خبره کوله او د اوبو د بندونو په ارتباط، میدان وردګ خو څو بندونه لري او نیمکاره پاتې دي، مهرباني
لومړی جواب به ووایم. د کانونو په حق باندې بل مرکز کې دوه کانونه شته چې یو د ملاقه کا سیمه کې دا، یو د خروټو علاقې په سیمه کې دا چې تقریبا دوه درې هفتې کېږي چې عمارت بند کړي دي، هغه د قانون او ریاست له خوا نه یا وزارت له خوا نه بند شوي دي. نو هغه باندې حق له بند شوي په دې خاطر بند شوي دي، غیر اصولي او غیر قانوني هغه الزول، نو هغه به اعلان تور کول کېږي او قرارداد به کېږي تر څو عواید او ګټې د افغانستان بانک ته لاړ شي او د افغانستان عواید.
دا قانون له څومره مودې راسي په غیر قانوني ډول کیندل کېدل؟
نو دا خو ډېر وخت کېږي، ما چې دیږي دا کیندل کېدل تقریبا نو همداسې عامو خلکو به د کلیو خلکو به ورتلل، بس الزول به ډېر کلونه کېږي.
او د بندونو په اړه څه وایست؟
د بندونو په حق له دوی ته ډاډ ورکوم چې میدان وردګ کې شپږ لوی بندونه به انشاءالله راتلونکي په یو کال کې، هغه چې نیمه پاتې وو، هغه چې بېخي له سره یې غور نه پیسې وای، هغه به رغول کېږي. د اوبو برېښنا وزارت له خوا نه چې هغوی وزیر راغله او دلته میدان وردګ ته او دغه ژمنه یې وکړله چې په دې کې د سید آباد او چک او جلیز مرکز به سودو جغتول سوالیو کې موقعیت لري دغه ټول بندونه، چې دا به انشاءالله العزیز ټول ځمکې اکثریت چې دا کوم ځمکې خړو کېږي نه به دي هغه نه خړو بشي.
په دغه بندونو کې یو هم د چاکو چې فکر کوم تر ټولو مهم او غټ بند بمدا دی او د دې ډیر کار شوی وو مخکې هم، نو څنګه دا باید ژر تکمیل نشي؟
دغه به ضرور شي، ځکه وزیر چې وو د اوبو برېښنا وزیر لومړی هلته سفر کړی و، هغې نه وروسته موږ به سفر وکړو هلته. تاریخي سیمې، تاریخي ځایونه دي چې اطلاعات فرهنګ پورې تعلق لري، نو هغه سیمه ما خپله هم ولیدله، د چک بند مې ولیده، کار مې خالي دروازه یې ده او کانال یې ده چې پاکول غواړي، او دغه ماشین دی برق یې ده سیستم یې، نو انشاءالله هغه ډېر ژر جوړیږي.
له زابل څخه اوریدونکي ویل چې میدان وردګ خلک له تعلیم سره علاقه لري او یوازې یو پوهنتون لري، او پوهنتون خو لري خو ډېر پراخ پوهنتون نه دی، او یو وخت په موقعیت جنجالونه هم وو، اوس هغه جنجالونه شته او که حل شول؟
بله، او د جمهوریت وخت کې خو ډېر جنجالونه و میدان وردګ کې، تاسو هم تارلې اوس الحمدلله هېڅ قسمه مشکل نشته، هغو تعصبات او قوم پرستۍ او لسان پرستۍ د پای ټکه کېښودل شوی د اسلامي مرد پرتګ سره، او پوهنتون نشته. تېرو څو ورځو کې د فراغت غونډه وه په دشت توپ کې، یو بل خصوصي پوهنتون د تابش په مرکز میدان ښار کې، او بل ځمکه دلته وقف شوې ده، ورته د میدان وردګ ولایت عمومي پوهنتون ته تر څو جوړ شوی نه ده، امید شته چې په راتلونکي کې دغې لپاره هم ترتیب وشي.
بله، بل اوریدونکي مو د کار د ایجادولو لپاره خبره کوله، ویلې چې میدان وردګ میوې ډېرې لري او دا میوې چې په ځای دي چې بهر ته ځي که همدلته په میدان وردګ کې په فابریکو پانګونه وشي، مرباوي جوړ شي، جوسونه ترې جوړ شي، نو د خلکو ګټه به هم زیاته شي او ډېرو خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. په دې اړه څه وایې؟ څومره امکانات شته؟
ژمنتیا شته، امکانات ته په کتو به انشاءالله العزیز سټپ بای سټپ قدم قدم به کار کوو. اوس ولایت په کچه، د وزارت په کچه، د افغانستان په کچه، د هیواد په کچه ژمنتیا شته انشاءالله دا هر څه به وخت په وخت سره اسانه شي.
دا کار شاید دولتونه ونه کړی شي او خلک یې کوي، یعنی شتمن خلک، سرمایدار خلق باید تشویق شي چې دا کار وکړي.
په دې لپاره د انسانی په کار د کار په کار د ډیر کار غواړي. وخت په وخت به دې ته موږ ان شاء الله هلای کار کوو. خبره مې دا کوله چې نه ارته په یو وخت نه کیږي، خامخا چې ژمنتیا وي دا کار نه به ډیر زړه سره شي. خو موږ راتلونکي کال کې وګورو چې موږ څومره پرمختګ کولای شو، څومره کارونه کولای شو، چې اوس ګورو موږ ډیر کار کړی دی.
ځینې وایي چې میدان وردګ له دې کبله چې کابل ته نږدې دی، یعنی یو لوی مارکیټ ته نږدې دی، نو په دې ولایت کې هر کار چې څوک وکړي پاره برخه کې پنګونه وکړي ګټه زیاته ترلاسه کولای شي، ځکه چې بازار ورته نږدې دی. د دې ولایت هوا د چرګانو فارمونو ته ډیر مساعد دی. که چیرته دلته په دې برخه کې پنګونه وشي نو هغه پنګونکي به هم ډیره ګټه ترلاسه کړي. خو شرط دا دی چې حکومت ورته امکانات مساعد کی. په نورو هیوادونو کې څوک چې پنګونه کوي حکومتونه ورته مځکه ورکوي، ځینې نور شرایط ورته اسانه وي، مثلا برېښنا ورته ورکوي یا په کمه بیه ورکوي، مالیه پې کموي یا تا معافوي. داس ډول تشویقونکي مسائل شته. نو په دې برخه کې ستاسو تبصره څه ده؟
بله، زه چې څومره معلومات لرم او ځینې کسان پیژنم چې د فارمونه لري په میدان ښار او ولسوالیو کې، یقینا دوی ډېره ښه ګټه ترلاسه کړې وي. هوا او موسم ډېر ورته برابر ده. تر شلو ډېر ماته چې زما د معلوماتو په اساس تر شلو ډېر فارمونه شته د چرګانو چې غټ فارمونه دي، شخصي خلک ګټې ترلاسه کوي. یوه مهمه خبره ده چې باید وی وایم چې هغه د میدان ښار نه تر کابل پورې دا سړک د چاغه د سړک کیږي چې هغه پاتې ده انشاء الله هغه ان قریب شروع شي. دغه سړک د سړک سره د منګه میدان خان نورم طرفی کوي وسلیګل کابل سره. اوس دا سړک یاو دا بیا عمومي سړک د خندهار لاینم په سپور ده، نو ډیر مشکلات دي. که دغه دوه سړک جوړ شي نو بیا ان شاء الله ډیر مشکلات نه وي، ځکه د منګه هوا او به ورته ډیر خوندور دي نظر د کابل مرکزی ښار نه.
پیغام ته که رایت صاحب جواب ورکړي، دوی وایي چې یونیفورم به وویشل شي او کنه؟
بله، او د تور د مخ کې داخلي وزارت د کورنۍ چارو وزارت د اعلامیه خبره کړې ده. لما دي معلومات په اساس چې عدد څونه ملګري لرم، د اختر نو وروسته به ټول هیواد کې ټول ولایت کې یونیفورم توزیع شي. کار انتهایی شوی ده، خلاص شوی ده. نو یوازې پیل چې هغه اختر رانږدې ده، نو ځکه اوس پیل وځنډې ده، انشاءالله چې اختر نور څه پیل شي.
رایت صاحب، اول د وروستي اوریدونکي ته که ځواب ووایست، دی وایي چې مرستې که د کار په بدل کې ورکېدی نو شی به وي، خلک به خیرات خواره نه مخته کېدل.
بله، دا خو ډېره ښه خبر ده. زه د طرفدار یم او د مونږ ولایت کې په اداري مجلس کې دغه پرېکړه شوې ده، والي صاحب منلې ده. الحمدلله مونږ ډېرې مرستې هغه دغه سې د کار بدل کې هم ورکړي. تقریبا شپاړس لوی د اوبو کانالونه هغه کاریزونه مونږ پاک کړل په نرخ ولسوالۍ او جلیز ولسوالۍ مرکز کې چې د غنمو بدل کې، او ډېر کارونه وشول. هغه بندونه او هغه کانالونه یا هغه کاریزونه اوس بېرته اوبو ډک شوي دي. دغسې د واورې په موسم کې مې بېسودو کې څلوېښت کیلومتره سړکونه لارې هغه هم پاکې کړلې د همدغسې د غنمو بدل کې. نو په دایمرداد کې سړک ورغول شو دی ولسونو په مټ باندې، همدغسې د غنمو یا د نورو مرستو په بدل کې. نو مونږ دغه ته انشاءالله توجه کړې ده، د ده نظر مخکې نه منلی ده.
لیکن یوه مسله بله هم شته رایت صاحب، چې یو شمېر داسې خلک دي چې داسې کسان نه لري، ځوانان نه لري چې کار وکړي، مثلا کونډې دي یا مایوبان دي، هغوی خو بیا کار نشي کولی.
تاسو دا خبره زه کټ کوم، دا خبره مونږ هلته په اداري مجلس کې یاده کړې ده. هغه کسان ته چې مونږ دغسې مرستې ورکوو، کارټونه ورکوو د مهاجرینو ریاست لخوا یا د نورو ریاستونو اړوند ادارو لخوا نه، چې هغوی څوک ونه لري، او دا چې یو څوک مالدار هم وي، ملک هم وي، زمن هم لري، او هغه هم بیا کارتونه اخلي، نو دا بیا مناسبه نه وای. دې لپاره مونږ هغه کسان ته چې ځوانان لري وی باید کار وکړي، واغه چې څوبنه لري وی باید بیا کارتونه واخلي، مرسته واخلي.
شره چې دې موضوع ته مو توجه کړی ده، نو اوس وای چې دا د ولایت نوم څنګه حل کړی
دی؟ دغه وردګ میدان، میدان وردګ دا خو د کوم خاص معنا نه لري، دا بغیر تعصب نه بل کوم نوم نه لري. کدا میدان شي نو ته توره به وشي، او که وردګ شي نو ته توره به وشي.
لیکن مشکل دې په بل شکل مطرح کو رایت صاحب، وای مشکل دلته ده چې په تذکرو کې، په پاسپورت کې، په آدرس کې پریشانو کې خو بیا دا ډیر مهم دی.
خو دغه یو ستونزه مخ کې نواز روان صاحب، مثلا په تذکره کې به وردګ لیکل کېده، بیا به مرکز هغه ولسوالۍ بیا هم وردګ وه، هرته به وردګ وردګ کېده. نو دا هغه وخت کې هم دغه ستونزه وه، د دې خو درې ولسوالۍ بې سودان مرکز نرخ جلدیز دغه ولسوالۍ ته به دغه ستونزه ډېره وه. اوس عمومي میدان وردګ پخوانی نوم میدان وردګ، اوس بېرته هماغه میدان وردګ نوم څه نو دې کې خو څه مشکل نشته، هم پکې میدان یاد شوی، هم پکې وردګ یاد شوی دی. ما په نظر دا یو هسې د تعصب له نګاز یوه خبره ده، نور څه مشکل نشته پکې.
تاسې رای صاحب دغه اورېدونکي ته ځواب وایسه، او مخکې د یو اورېدونکي یوه بله پوښتنه پاته شوه چې وایي متقاعدینو ته معاش ورکول کېږي او کنه؟
اول به هغه پوښتنه جواب کړو، متقاعدینو ته خو اعلان کړی و درته مالي د راتلونکي بودجه کې به انشاءالله ورته پاملرنه شوي وي، نو هغه به دوی زر اعلان وکړي، دوی منتظر اوسېږي، دوی به هغه معاشونه یا هغه تقاعد به اجرا شي. دا بل رول د برېښنا خبره کوله په سید آباد ولسوالۍ کې، نو هلته زما په نظر زما په معلوماتو په اساس تقریبا نوي کلیو او کورنیو ته هلته برفونه تیت شوي دي، نو نه پوهېږم چې دی ولې ګیله کوي.
دوی وایي چې د سید آباد ولسوالۍ ته برق نه دی توزیع شوی، یعنې تاسو وایي چې
سید آباد ولسوالۍ خو ممکن ډېرې او لویې ولسوالۍ ده، ډېرې او پرنفسه ولسوالۍ ده. دا خو طبعا ټول ته خو به تر اوسه ترتیب نه شوی، دا خو زن منم خو دغه شاوخوا سرکو کې چې کوم کلي دي هلته شوی ده. ورته
رایت صاحب مهرباني وکړئ
دغه د بستونه خبره ورو وکوله، زه خو به ځکه ورسره ونه منم چې زه به خپل ریاست ورته مثال کې ورکړم چې زمونږ په ریاست کې شل شاوخوا کارمندان دي، یو نه دلیرې شوی، یوازې زه ورته راغلیم. نو
دلیرې کېدو خبرې نه کوله،
بستونه خالي شوي نه دي.
نه دی، یعنی طبعا چې ادارې همیشه یو څوک تقاعد کیږي، نو کسانو ته ضرورت پیښیږي، نو ولې اعلان ته نه ورکوي نوي بستونه؟ د دوی منظور دا و
نه اوس خو شوي دا کار اوس اعلان ته ورکول کیږي، زموږ خپل ولایت نور ولایت نه خو نه یم خبر، خپل ولایت خو اعلان ته هم ورکول کیږي. خو دغه تقاعد مثلا یا یو چې خوري دا ډېر کم وي، او دا بابا منو چې ډېر خلک دي زمونږ بیکاره دي، وظیفې نه دي ورته برابرې شوي. داسې کسان هم شته چې تېر جمهوریت په وخت کې کار نه ده کړی، مسلکي خلک دي، بااستعداده خلک دي، هغه راځي. اکثرت ماته راغلي، مونږ ته ویلي چې شل کاله انتظار وکړو، اوس اسلامي نظام راغی، حد اقل مونږ ته ولې د کار زمینه نه برابرېږي؟ هلته چې بیا تېر بستونه وګوري چې هغه تېر ادارې کسان هغه هم مسلکي کسان دي، په خپلو بستونو کې ناست دي، راځي، حاضري ورکوي، کار کوي، هغه به سره څنګه کې؟ نو خامخا داسې ستونزې وي، نو الله تعالی دې خیر کړي، امید شته چې راتلونکي دغه ستونزې حل شي. او دغه بل رول بیا د میدان وردګو د ولایت خبره وکړه، دغه ستونزې خو د ټول حکومت په کچه دي، نو دا بېرته حکومت ته راځي کېږي، نو اتمان حکومت به ته ورته بدیل لارې لري. دا خو د ریاست الوزرا پرېکړې دي، یا مثلا د مشرتابه فرمانونه دي، هغوی به ضرور بدیل لارې ورته لري، په دغه به یې غور کړی، فکر به یې کړی، د پاسپورټ مسله یا مثلا د اسنادونو مسله په تحصیلاتي برخه کې.
یو کار تاسو کولی شئ، هغه دا ده چې یو پریکړه وکړئ چې د دې ولایت نوم دا دی، نور د پاسپورټ ریاست، د تذکرې اداره، ټول دې په دې نامه
دروان سره پریکړه خو شوې ده، د ریاست الوزرا له خوا پریکړه شوې ده، رسمان پریکړه ده. پاسپورټ کې هم اوس نو پاسپورټونو کې نوم تغیر شوی ده، په تذکرو کې هم تغیر شوی ده، په اسنادو کې، په ولایتو مکتوبونو کې ټول کې تغیر شوی ده. نو هغه کوم چې پخواني مکتوبونه دي هغه کې ستونزې نه جوړیږي، ځکه زموږ ترمن په اداره کې هم د وردګو خوا د ولسوالۍ ورونه شته، هم د میدان د خوا د ولسوالۍ ورونه شته، چې تذکرو کې د دواړو به اسنادونو کې به خامخا ستونزې وي. نو چې دوی اړوند ادارو ته څه مشکل نه ویني پکې، ځکه هغوی پوهېږي دا اداره کې داسې مشکل و په نامه کې اوس حل شوی ده، نو دواړه نومونه چلیږي.
بله رایت صاحب، پیغام کې د قیمتي شکایتو وایي د جنسونو بیې لوړې شوې دي، په ټول افغانستان کې دا مشکل شته، په روژه کې لا د جنسونو بیې لوړې شوې، او چې اختر را نږدې کېږي نورې به هم لوړې شي، کنټرول یې باید څنګه وشي؟
رښتیا هم دغه ستونزې شته ټولنه کې، بدبختانه به ورته وایي. خو اوس دا د شروالۍ له خوا نه په کابل نور ولایت کې مننګ ګامونه پورته شوی دي، انشاءالله چې اوس به ډېرې کمې شوي وي، ورته به خپل حد ته رسېدلي وي. نو دغه ستونزې من منو، خو ګامونه پورته شوي دي.
او د کارتونو سزا په ارتباط څه وایس کوم تاسو تر اوسه چاته سزا ورکړې ده چې په دې برخه کې درغلي کړې وي د مرستو په برخه
کې؟ معلومات نه لرم، که معلومات مدلله ده مې ضرور ویل، خو زه خپله په دغه برخه کې یقینا ډېر زورې کوم وختې مې ویلې، او دغه تیر ملکان یا تیر انجینران دا خلک چې دي ښه نه کوي، او دوی باید دغه د ولس دردونو ته وګوري، دغه تکلیفونو ته وګوري، دا ولس ډېر ځورېدلی.
ګورې تاسو په تېر کلمه ډېر وایس، ملکان تېر اوسني نه لري، ملکان ملکان دي. خو خیر، له دې
کهسره نه ده، یعنې تېر مانا ده چې تېر هم هماغه ملکان دردلي نوي نه دي بدل شوي.
دا مخکې په تاسو اشاره وکړه، که لنډې په دې هم خبرې وکړي، کاروانګر خوشاله نه ول ځکه چې په ژمي کې وایي ډېر ورښتونه ونه شول، په دې وروستیو ورځو کې ورښتونه ډېر وشول په ځینو سیمو کې، خو یا تا تاوانونه پیښ کړل، څه فکر کوي چې دغه ورښتونو ګټه کړې ده؟
ګټې هم کوي، تاوان هم کړي. زه تر دې ویلا کې جلې دوه سالې کې سیلابونه راغلل چې بیا موږ بیړنۍ ناسته اعلان کړل، ستره کمیټې هغه ته ډېر زر خپلې مرستې ورسولې، خو بیا کته نور ورسولې کې ډېر ګټې وکړلې، بیره پیدا کړلې، یو دم تازګي راغلله،
ډېر زیاته مننه. کور ودان د میدان وردک د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رای چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، او له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل او همداراز پوښتنې مو وکړې.
Mama, Laura, Laura, Laura. زانے او مکتب تز سبق ویو کی جن زانے او مکتب تز ورا لالا ورا لالا ورا لالا دبخ پسیل کی ترس مانا دبخ پسیل کی ترس مانا پوری زنا دبخ پسیل کی ترس مانا پوری زنا ورا لالا ورا لالا
امید شتا دے چه ارمان تا باور رس چه تعلیم کوم میدان تا باور رس دا منما چه لگ لر رانت للی چه همت وکرم